mi sparem.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم ټول اوریدونکو، زه نظران ایسوسیم. تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت بیان، ذبیح الله مجاهد د پاکستان د حکومت لخوا د هیواد نه د غیر قانوني افغان مهاجرو د ایستلو د پلان په اړه خبرګون خوله او ویلي دي د افغان مهاجرینو سره دغه هیواد چلند ورته د منلو وړ نه دی. ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د اکس په ټولنیزې شبکې په خپل پاڼه لیکلي چې باید پاکستاني لوري په دې اړوند په خپل پلان باندې لسر غور وکړي. خاغلی مجاهد لیکلي پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره چلن د منلو نه دی، باید پاکستانی لوري په دې اړوند په خپل پلان باندې لسر غور وکړي. افغان مهاجرین د پاکستان په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري تر څو پورې چې افغان مهاجرین په خپل خوښه او آرام سره د پاکستان راوځي. تر هغه باید هغه هیواد زغم وکړي. د دې مخه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلو چې وروستیو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو یو ځل بیا په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د اوسېدنې د اسنادو لرونکو افغانو په ګډون د زرو زیات کډوالو نیولي او په زندانونو کې اچولي دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې تمکیږي چې افغانستان اقتصاد به په روان کال کې د اگست میاشتې وروسته د 15% پورې د ناسرګند حالت سره د مخامخ کېدو وروسته د ودې صاحب پرته حرکت ولري. نړیوال بانک په یو رپورت کې ویل چې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د ښځو په زده کړو او کار باندې د بندیزونو پالیسیو دوام به د اقتصادي ودې د لا ټیټېدو سره مرسته وکړي. د جر تیری دن کی سبات رستا د بے سباتی پنم د نړیوال بانک دا رپورٹ خای چې د افغانستان د اقتصاد په شاتک څنګه په ټولو سکتورونو باندې اغیز کړی دی. دا رپورٹ وايي خدمات چې د ټول هیواد د ناخالص عاید 15% برخه جوړوي په 2020 کال کې 10% کم شو او تیر کال په بے ساري ډول 4.5% ته راټیټ شوی دی. دا رپورٹ وايي چې د کرنې سکتور چې د ناخالص عایداتو 4.5% جوړوي په تیر 2020 کال کې د ناسم وضعیت د شرایطو او دغه وضعیت سره د بزګرانو د مقابلې د سرچینو نشتوالي له امله 4.4% کم شوه دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې سبزی منډي یو شمیر کارکون کې وای له هغه راهسه چې پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل کړی دي په دغه منډي کې کاروبار سور شوه دی. د اسلام آباد سبزی منډي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د مزدوري یو د تر ټولو لوی مارکیټونو نه ده چې اوس په کې د افغانانو شمیر تر پخوا کم شوه او د منډي ځای کارکون کې وای له عملې د دوی کاروبار هم متاثر شوه دی. پولیس وای د سیشن بی پورز نا وخته د متحده ایالاتو په ختیځ بالټیمور خار کې د پونتون په انګړ کې د دزو لامل لک تر لګ 15 کسان ټپیان شو دي. د بالټیمور د پولیسو مشر ریچارډ وډلی خبري اعلان ته ویل دزې د سیشن بی پورز په ځای وخت د ماخام شاوخوا 9 بجې د مورګن ایالتي پونتون کې چې زیاتره تور پوستي مسلمان لري شو دي. هغه ول په دې پیخه کې د اتلس او 22 کلونو ترمنځ 15 کسان ټپیان شوی د زخمیانو حالت اندېښنې وړ نه دی خول شوی. د متحده ایالاتو د استازو مجلس مشر کیوین مکارتی سه شنبه په رایګری کې د دې مقام نه لری شو. په دې مجلس کې د سخت دریځو جمهور غوښتونکو یو وړه ډله په دې په غوسه و چې خغل مکارتی د دیموکراتانو سره همکاري کړي. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې د استازو مجلس یو شمیر په 214 مثبتو او 210 منفي رایو د خپل مقام څخه په داسې حال کې لري کیږي چې ټاکل شوی په متحده ایالاتو کې بل کال ته جمهوري ریاست انتخابات وشي. د ایران حکومت له لویدیس پالنې سره د مبارزې په مخه په غیبات کې د نړیوالو ښوونځیو څارنه سخته کړې او په دغه ښوونځیو کې د ایرانیانو په شمولیت بندیز لګولی دی. د ایران محافظه کاران وای لویدیس پالنه د 1909 او یم کال د اسلامي انقلاب اصلي ارزښتونه کمزوري کوي. د ایران حکومت دغه نو اقداماتو له کبله نړیوال خونځي د ستونزو سره مخامخ شوی دي ځکه چې د دوی ډیر زده کوونکي ایرانیانو. د تهران په شمال کې یو فرانسوي خونځي اوس یوازې سلویخ ستکون کی لري په داسې حال کې چې د تعلیمي کال په پیل کې 309 پنځوس ستکون کو په دغه خونځي کې نوم لیکنه کړې و. قدر منور دن خدا و د دې و خبرونه
مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا رپورټ واوري. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په خپل هیواد کې د داعش سره مبارزه کوي. د شورا ویان جان کربی د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې چې ګواکې طالبان د خپل واک ته پایښ لپاره د داعش سره مبارزه کوي، ویلي چې دا به غیر مسؤلانه وي چې د ګډو ګواښونو د مخنیوي لپاره دې کار ونیسي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم طالبانو ته د یوه بهرني ترهګر سازمان په نظر ګوري. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې واشنگتن تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل او کده ډله مشروعیت غواړي نو خپل ژمنې دی پوره کړي. د شورا ویان جان کربی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال سرګندونو ته هم خبرګون خوده لچ ویلی او طالبان د داعش سره د دوی د تړون لمخې نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره مبارزه کوي. کربی امریکا ته ویلي چې د مکال سرګندونې نه دی اوریدلی، اما واشنگتن تل ژمن دی چې د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په پلي کېدا کې حساب کتاب وکړي.
آیا دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه د درهګرۍ ضد ګډ ګواښ سره مخامخ نه یو؟ قطعا چې یو. طالبانو په خپل هیواد کې د داعش خراسان پر ضد جګړه کړې. سوزمنه ده چې څه ووایم، ځکه چې ما د کمیټې د مشر تبصرې نه دي لیدلي. خدا به هم غیر مسؤلانه وي که موږ د درهګرۍ ضد مبارزې لپاره ګډ کار ته ادامه ورنه کړو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې چې د دوشنبه پوره خبره شوې د مایکل مکال له قبل لیکل شوې چې د جو بایدن حکومت یو ځل بیا ادعا کړي چې طالبان د دوی د تړون د مکلفیتونو په اساس د ترهګرۍ سره مبارزه او دا چې طالبان د داعش خراسان د څنګې د ځپلو لپاره کار کوي.
داعش ځپلی او طالبان بریالی شوي دي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو کنټرول په لاس کې واخلي. لیکن دې سره جوخ ځینې امریکایي چارواکي دي، مخصوصا جمهوري خواهان، په دې عقیده دي چې نه یوازې دا چې داعش په افغانستان کې غښتلی دی او دا د امریکا د ګټو دپاره او د نړیوالو ګټو دپاره یو لوی تهدید دی، بلکې القاعده هم
بیرته پیاوړې شوې. افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته جو بایدن وویل چې طالبان له افغانستان څخه د القاعده ډلې پیستلو کې مرسته کوي. د امریکا حکومت د القاعده ډلې ترهګر بولی او مقال وایي چې طالبانو له دغه ډلې سره خپل روابط شلولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې طالبان د امریکا په نظر یو بهرنی ترهګری سازمان دی.
Nobody in this administration
په دې حکومت کې داسې څوک نشته چې طالبان یا دا چې دوی څډول جوړښت لري لپاره وګرځوي. پر دوی د بهرني ترهګری سازمان ټاپا وهل شوی، په دې کې هیڅ بدون نه دی راغلی.
د دوی د تړون لمخې طالبان هوکړه کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به نه پرېږدي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي و چې القاعده په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي او د داعش ډلې بریدونه زیات شوي دي، خو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. امریکایي خبری رسنۍ بلومبرګ وایي په تیرو درو میاشتو کې د افغانۍ ارزښت نه پسول کې په یو کال کې څوارلس پسول کې زیات شوی دی. د دې په پرتله په ګاونډي هیواد پاکستان کې تیر یو کال کې د روپۍ ارزښت دوه ویشت پسول کې کم شوی دی. د افغانۍ د لوړ ارزښت راست څه دی؟ افغان ولس لپاره د څه په معنا دی؟ او آیا دا ارزښت په همداسې لوړ وساتل سي؟ شهناز نفیس په دې اړه رپورت راکوي.
د اقتصادي چارو لپاره د امریکا مشهور خبری رسنۍ بلومبرګ په خپل رپورت کې وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې د بندیزونو پرته د افغاني بیا په تیرو درې میاشتو کې لوړ شوې ده. د افغاني د لوړې بیې درې دلیلونه خودلې کیږي. لومړی، په میلیارډونو ډالرو مرستې افغانستان ته روانې دي. دویم، گاونډي هیوادونو سره تجارت زیات شوې ده. او دریم یې د طالبانو ځینې ګامونه لکه د بهرنو آثارو پر استعمال محدودیتونه او له هیواده د ډالرو د قاچاق مخنیوي. خو افغانۍ به هم داسې لوړه پاتې شي.
د اقتصاد پالیسي انتخابونه چې طالبان تر اوسه کړی دي عملی ګامونه نه دي. هغه څه چې زه ګورم دا به ډیر دوام ونه کړي. په اصل کې داسې نشي کېدی او د ډالرو انتقال به وي او له هیواده به د سرمایې پرواز وي. افغان ولس به د سرمایې د ایستلو لاره عمومي او د ډالرو وتل به پیل شي.
د پیسو نړیواله اداره IMF د 1300 میاشتو وای چې په نړۍ کې د امریکایي ډالرو په ارزښت کې پر لپسې زیاتواله د نورو هیوادونو د آثارو بې کمی کړې دي. خو د بلومبرګ موندنې ښایي چې په 1300 میاشتو کې د کولمبیا او سریلانکا نه روستا افغانستان دریم هیواد دی چې افغانۍ لوړ شوې ده او په 1300 میاشتو کې بیا 14% زیات شوې ده.
حقیقت دا چې دا ښه اقتصاد نه دی. یوازې د دې لپاره چې د افغاني او ارزښت لوړ شي هیڅ معنی نه لري. د طالبانو حکومت یو انتخاب کړي او انتخابي دا چې دوی د ډالرو راټولولو ته اجازه ورکوي نه دا چې مصرف کړي، ځکه چې دوی غواړي د هر ډول احتمالي بندیز په وړاندې ځان خوندي کړي. نو په سیاسي لحاظ دوی سم روان دي خو په اقتصادي لحاظ غلط کار کوي. نو د جدي اقتصادي پایلو لعمله دا تګلاره تر ډیره پاتې کېدای نشي.
د افغانۍ په بیه کې د لوړوالي یو لوی علت هغه بشري مرستې دي چې د پیسو یا ډالرو په شکل کې کیږي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د تیری میاش په سر کې ویلي وو چې په کومکونو کې د کمی له امله به د اکتوبر د میاشتې نه به مرستې کمیږي او یوازې 3 میلیونو خلکو سره به مرستې کولی شي.
که دولت هر څومره زمرایي سي هر څومره ښه ګڼه وکړي، دلته دلنه کور دننه اواید هم ډیر سي، اقتصاد هم بهبود پیدا کړي، اما که ته بندې لاس او پښې درتړلې په نړیوال بازار کې ته موجود نه یې، په سیمه ایزه ریجنل اکانومي کې ته موجود ونه اوسېږي او راکړه ورکړه دیوان نه لري او اقتصادي انکشاف ونه لري چې تا وصل کړي نړۍ سره، دغه منفي اثرات به بیا هم زما په نظر پاتې وي.
د ګوندیانو سره سوداګري او بیا په تیر پاکستان ته د سکرو صادراتو زیاتو مالیو او ګمرکونو هم د سمودی راسي په افغاني فشار کم ساتلې دي. بلومبرګ وای د غوجرا چې د افغانستان مرکزی بانک اوس د کاروبار لپاره د بانکونو نه د میاشتې تر 3000 پورې ډالرو ایستلو اجازه ورکړې ده. د افغاني لوړ بیه به تر 100 پاتې شي. دا به وکتلې شي ځکه چې د نړیوال بانک د معلوماتو لمخې هیواد په لوړه کچه د بیروزګارۍ سره مخ دی او نږدې دوه برخې نفوس د اړینو توکو د ترلاسه کولو لپاره لاس او پښې وهي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار د 9:30 تر 10 بجو.
درنو ریدونکو ته اوسلو د سولې د چیرنیس انستیتوت مشر هنریک اور دال د امریکا ځخ سره په مرکه کې وویل سش کال د نوبل د سولې جایزې ته په افغانستان کې د میرمنو د حقونو فعال محبوبه سراج یو له لومندانو ده او کېدای شي د جایزه وګټي. شاغلی هنریک وایي سش کال ټول تمرکز د میرمنو پر حقونو په ځنګړې توګه په افغانستان او ایران کې د میرمنو په حقونو باندې دی. نور حال پر پټ کې و
د نوبل د سولې جایزې لپاره د نوماندیدلو بهیر څنګه دی؟
سش کال د نوملیکنې یا نمائندۍ بهیر تر سره سو چې د جنوري تر یو دیرشمې نیټې پورې غوښتنلیکونه وسپارل شول. هغه کسان چې د پارلمان یا حکومتونو کارکوونکي دي د نمائندۍ په برخه کې یو محدودیت سته. تر دې مخکې د نړیوالو محاکمو ځینې قاضیانو د سولې د څیړنو او بهرنیو پالیسیو د انسټیټیوټونو غړو جایزې ګټلې دي. نو هر کال زیات شمیر کسان د نوبل سولې جایزې ته نوماندېږي.
د نوماندېدلو لپاره معیارونه څه دي او څوک کولی شي چې نوماند شي؟
هر څوک کولای شي چې نومان سي. په دې برخه کې هیڅ محدودیت نشته. په انفرادي توګه یا سازمانونه کولای شي نومان سي. دا په هغه کسانو پورې اړه لري چې غواړي نومان سي. خو هغه کسان چې د نوبل سولې جایزې ته نوماندېږي باید یو دلیل وړاندې کړي چې ولې دې جایزې ته نومان سوي. دا په حقیقت کې یوازې د ځانګړې کمیټې دنده ده چې کم شمیر کسان ونوموي او دوی هر کال د نوبل سولې جایزې ته کسان ټاکي.
څوک پریکړه کوي چې افرادو یا سازمانونو ته د نوبل سولې جایزه ورکړي؟
تر دریو پوری کسان یا سازمانونه کولای سي چې د نوبل سولې جایزه په ګډه ترلاسه کړي. تیر کال یو کس او دوو سازمانونو په اوکراین، بلاروس او روسیه کې په ګډه د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د ناروې د پارلمان لخوا یو 15 کسیزه کمیټه ټاکل شوې چې هر کال د نوبل سولې جایزې ګټونکي اعلانوي.
افغان فعال محبوبه سراج د نوبل سولې جایزې ته یو له نوماندانو ده. آیا د سراج نومول په افغانستان کې د میرمنو حقونو لپاره د هغې په کار کولو پورې اړه لري؟
دقیقا موږ نه پوهیږو چې څوک نومول سوی دی، ځکه د نوبل کمیټه واقعا ډیره محرمه ده. له تیرو 15 کلونو دوی د نوماندۍ بهیر پټ ساتلی دی. یوازې په دې اړه معلومات لرو چې چا نومونه لیکلی دي او داسې ویل کیږي چې یو کس یې نومولی دی. موږ دغو معلوماتو ته لاسرسی نه لرو، خو موږ هر کال په مشخصو برخو کې د احتمالي نوماندانو لیست برابرو. سږ کال د نوبل سولې جایزې دپاره زموږ په لیست کې تمرکز د میرمنو پر حقونو په افغانستان او ایران کې په ځانګړو برخو کې د میرمنو د حقونو په اړه دی. په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د میرمنو اساسي حقونو ته پاملرنه وه. لکه څنګه چې تاسو محبوبه سراج ته اشاره وکړه، هغه یو له نوماندانو ده او کېدای شي جایزه وګټي. هغه په پراخه کچه د میرمنو د حقونو د پاره کار کړی دی. په یو څه متفاوته برخه کې، یعنی د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم کار کړی دی. د فساد سره مبارزه کړې او د کورنۍ تاوتریخوالي زیانمنو سویو سره هم مرسته کړې ده. نو هغه په پراخه کچه د میرمنو او ماشومانو د حقونو د پاره کار کړی. نو ځکه د نوبل سولې جایزې ته نومنده شوی ده.
څومره شونې ده چې محبوبه سراج د جایزه وګټي؟
دا ډیره ستونزمنه ده چې څه ووایم، ځکه تیر کال تمه کېده چې جایزه به په اوکراین کې د جګړې لپاره وي. 15 کاله وسول چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو کنونسیون تصویب کړی او دا به د کمیټې د پاره یو فرصت وي تر څو وکولای سي په پراخه کچه د بشري حقونو مسئلې په اړه تمرکز وکړي. همداسې په نورو برخو کې هم جایزې ورکړل سوي دي. فکر کوم سږ کال په ګڼو برخو کې د سولې نوبل جایزو باندې تمرکز کېدای سي، خو یواله هغه برخو چې کمیټه پرې تمرکز کولای سي هغه د میرمنو حقونه دي. یقینا چې د محبوب سراج او نرګس محمدي ترڅنګ نور نوماندان هم شته.
که محبوب سراج دا جایزه وګټي دا به د افغان میرمنو لپاره په څه معنا وي؟
یقینا چې د پښتنې ته محبوب سراج او په افغانستان کې میرمنې ښه جواب ورکولای سي، ځکه موږ وینو چې دا به هغوی ته لومړنۍ او ډیره مهمه جایزه وي. هغه څه چې ډیر د پام وړ دي، هغه کسان چې جایزه ترلاسه کوي په ټولیزه توګه دا تجربه کوي چې د کار ستاینه یې سوې ده، خو په ورته وخت کې دا جایزه د تعامل لپاره یو دروازه ده چې ورته پرانستل کیږي. نو دا د ګټونکو لپاره په دې معنی چې سیاسي پروسو کې شکیل سي، د حکومتونو د مشرانو سره وګوري او پر وضعیت اغیز ولري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز او ریبلی شي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د اسلام آباد سبزی منډی چې هلته د میشتو افغانو کډوالو لپاره د مزدوري یو تر ټولو لوی مارکیټ دی، هلته د پاکستانی پولیسو تر وروستیو چاپو وروسته اوس افغان کډوال وایي مزدوري نسی کولای. دغه کډوال ادعا کوي چې له دوی سره قانوني اسناد وي، خو بیا هم یې پولیس نسی او زوروي. خدای نور نصر دې منډی ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی.
د اسلام آباد سبزی منډی هلته چې څوونه وړاندې نه پکې تر نورو افغان کډوال مزدور او سوداګر زیات وو، خو لکه راځي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي، دلته اوس کډوال وایي مزدوري هم نشي کولای.
سار مال د کار کاوه پوسل د ډیر بعد حل شروع شو، ما لوړ چوک را روانو، ما بس ویني ولا ما او هغه انیشار والا پرچم را سره هغه هغه کړنه واسه لو کاټم را نه واسه هغه نه کارو او ګاډي کینول مې یو ګنټه ګرځول مې 2000 روپیا واسه لې پری خو دلما او ګاډه مې مال دوالاړو کار نه مو باسه لما داس زلاله داس
2000 کې دی. دا دکاندار بیا واجی کلونو کلونو یې دلته کاروبار کړی، خو اوس د پولیسو له نیولو زورولو تنګ سوی او زده په خبره کاروبار هم متاثر سوی دی.
زمونږ په منډه کې حالات دا هغه زمون لپاره خاص کر خراب ولا، ځکه چې مونږ خپل کار خپل روزګار تم نه پریدي، خپل کاروبار چې مونږ کوو هغه په ډار باندې کوو، نو مونږ سره ګاډونه هم وي هغه کې هغه ټایم ایکسپایر شوی دا. زمون خپل ما سره په دکان کې کار کوو، مزدورو تا 15 ورځې دا چې هغه نیول دا هغه فلال په جیل کې.
که څه هم دلته اوس افغان کډواله د پخوا پرتله بیخي نسته، دلته کار کوونکي د هغوی پاکستانی ملګری واجی د پولیسو له چاپو سره د دوی کاروبار هم متاثر سوی دی.
نن ورځ خبره کوم، نن دا نیول پکړ شروع، نن په دې منډۍ باندې اثرات پرېوته و چې خلکو ته سوداګانې هم پرتی دي. هر څه ولی چې هر سړی په تیښته کې دی، هر سړی په مصیبت کې چې ومینې نسی او نیول سره سره روپۍ آلي.
بلې خواته دلته د سبزی منډۍ پولیس بیا وایي دوی یوازې ناقانونه افغان کډوال نیسي او د کډوالو دا تورونه ناسم بولي چې ګواکې پیسې ترې اخلي. لدې سره په کابل کې بیا د طالبان حکومت مشر ویاند زبیح الله مجاهد له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو ته سم وخت ورکړل شي ترڅو دوی په خپل خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه شي. خدای نور ناصر، امریکا شان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو اس ای ای ډی د ناروی حکومت او نړیوال اقتصادي فورم د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د وی غونډې کوربه شلو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي چې څنګه د افریقا د کرهنې د ودې په تمویلولو کې خو امرسته وکړي او نوې لارې پیدا کړي چې د هغه چا سره خو ملاتړ وکړي چې د خوړو په واده کولو، پروسس کولو او خرڅلاو کې لاسرسی ولري چې استهلاک کوونکي اخوري. د کارخانې سکتور د افریقا د بشري قوا د درونه دوه برخې استخداموي. بیا هم دغه چټک واده کوونکي وچه چې توقع ده د 2050 کال پورې د نړۍ د نفوسو د څلورو نوې برخې ته ورسیږي سره له دې کافي خواړه وده نه کوي چې خپل خلک ماړي کې. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ د بشپړ هدف نقشه وړاندې شوله، صفر لوګه. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکایي ادارې یا یو اس ای ای ډی یو د هدفونو د لوګې لمنځه وړل دي. په یو اس ای ای ډی کې د پالیسۍ او پروګرام کولو لپاره څار سمبالې مرستالې ایسو بل کولمن ولې د موږ په خاصه توګه د وړو بزګرانو لپاره د لاسرسي د استاکولو په باره کې ډېر تمرکز کوو چې د افریقا د وچې په باره کې اکثریت خواړه تولیدوي. د دوی سره د زیاتو معلوماتو په لاسرسي کې مرسته کوو. تخمونه کیمیاوي سره تمویلول د نن شپې موضوع تمویلولو ته د زیاتېدونکي لاسرسي په باره کې و، نه په واړه احساس مګر په لوی احساس. دغه د کرهنې تجارت دی چې د وړو تمویلولو د ضرورت نه په اخوا مګر کافي لوی نه دی چې د ډیرو مهمو بانکونو سره کار وکړي. ایسو بل کول منوال تمویل کوونکي په افریقا کې په کارخانه کې په پنګاچونه کې د خطر په هیڅ فکر کوي. همدا علته چې یو اس ای ای ډی د افریقا په بودیجه کې د وړو او منځنۍ تشبثاتو د کارخانه لپاره تمویل پیل کړل چې د دې ظرفیت لري چې د 500 اګری اس ام ای اس ملاتړ وکړي او د 1.5 میلیون وړو بزګرانو سره چارسنبالې مرستالې کول من اولې دا په نظر کې نیول شوې ده چې د پانګه چونکو لپاره د بې خطرې پروسس سره مرسته کوي، چې د بخشش د پیسو سره مرسته کوي. د ناروې حکومت نه په دغو پیسو باندې نورې پیسې وراله وشوې. زموږ هدف دا دی چې د 1 میلیون ډالرو سره یې پیل کړو، مګر لږ تر لږه 200 میلیون ډالرو ته به ورسیږي. که یو شرکت د ستونزې سره مخامخ شي، د مرستې ورکوونکو پیسې به لومړی له لاسه ورکړي. نو دا د شرکتونو سره مرسته کوي چې زیاته پانګه چونه وکړي، قوي چې د خصوصي سکتور پانګه وای وکړي. ښه، دوی به لومړی تاوان وکړي. د دوی لپاره پانګه اچونه به خطر کوي او موږ هیله منو چې دا به واقعا اضافي تمویل کول زیات کړي. موږ واقعا کوشش کوو چې 1 میلیارد ډالر د بودیجې پیدا کړو چې په دې به قادر وي چې د زینو وړو بزګرانو سره مرسته وکړي چې واقعا خپل تجارت ته وده ورکړي چې په سیستمونو باندې به مهم تاثیر ولري او په راتلونکو کلونو کې به په افریقا کې په کرهنه کې د ارزښت پر سلسلو باندې درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ